په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې جمهوري ریاست وی ولسمشر محمد اشرف غنی له یو ځانګړي پیغام سره د جنیوا په کانفرنس کې ګډون کوي. دغه کانفرنس سبا پیلېږي او بل سبا هم دوام کوي. په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې د نومبر 26مه د هند په ممبئی ښار کې د لوی تروریستي پېښې لسمه کلیزه ده. په دې اړه هم راپور خپرو. تر خبرونو وروسته دغه راپورونه معرفي کیږي. خبرونه له اجمل انناوري.
په افغانستان کې د وسلوالو یو نیول شوی قومندان سلګونه پلویانو نن د دویمې پرله پسې ورځې لپاره په کابل کې اعتراضونه وکړل. په د ولسمشر اشرف غنی د مطبوعاتي دفتر ویلي چې ولسمشر نن د جنیوا په کانفرنس کې د ګډون لپاره سویس ته روان شو او د اوکراین د پارلمان غړي نن په دې اړه پریکړه کوي چې آیا په دې هیواد کې پوځي قانون معرفي کړي او کنه. په افغانستان کې د هزاره ملیشو د یو نیول شوی قومندان سلګونه پلویان نن د دویمې پرله پسې ورځې لپاره په کابل کې لارو کوڅو ته راوتلي. د کابل په لویدیځ کې لارې او سړکونه تړلي او د او په ځینو ځایونو کې اعتراضونه په تاوتریخوالي بدل شوي. مظاهره چیان د عبدالغني علیپور په نوم د هغه قومندان د خوشی کېدو غوښتنه کوي چې د ملي امنیت د ریاست په وینا د 150 کسیزې غیر مسؤوله وسلوالې ډلې مشري کوله. د کابل د پولیسو مشر محمد روشندل ازادي رډیو ته ویل چې همدا اوس د کابل په څو ناحیو کې د پولیسو او معترضینو ترمنځ خوده روان دي. روشندل ویل مظاهره چیان دوه ډلې دي چې یوه ډله یې سوله ییز او بله ډله یې تاوتریخواله کوي.
په روزهای سه شنبه او چهارشنبه نشست برگزار میشه. نشست یک کاتگوری از برادرات به شکل مثال از مطامی تجمع کردن برای رهبری دولت هم در صحبت هستن، اما یک تعداد از کوچه ها و بازار و پس کوچه ها طلای جاریه و ناریه بدست دارن، هم پوست های پولیس را عرض کردن، حتی دوکان ها را چور چپاول کردن.
په سیمه کې د ډزو غږونه هم اوریدل شوي خو د مرګ ژوبلې په اړه رپورټ نه دی ورکړل شوی. په مزار شریف کې هم سلګونه مظاهره چیانو د قومندان عبدالغني علیپور د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. د اعتراض کوونکو د کابل مزار شریف لوی لاره هم د مولانا جلال الدین بلخي هوایي ډګر ته سیرمه تړلې وه. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت ریاست نن په یوې خبر پاڼه کې ویلي علیپور د غیر مسؤوله وسلوالو د لرلو غیر قانوني فعالیتونو له کبله نیولی او په اړه به یې د افغانستان محاکم پریکړه کوي. د افغانستان د سولې د شورا رئیس او د حزب وحدت مشر کریم خلیلی هم په یوه اعلامې کې د علیپور په نیول کېدو انتقاد کړی او د هغه د خوشی کېدو غوښتنه یې کړې ده. ولسمشر اشرف غنی نن د جنیوا په کانفرنس کې د ګډون لپاره سویس ته روان شو. ارګوي ولسمشر غنی به د افغانستان په اړه د دې نړیوال کانفرنس په څنډه کې د یو شمیر ګډون کوونکو هیوادونو له استازو سره هم لیدنې کتنې وکړي. د ولسمشر یو ویان شاه حسین مرتضوی نن ازادۍ رډیو ته وویل چې د جنیوا په کانفرنس کې تر شپېتو د زیاتو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او د لسګونو مرستندویه ادارو استازي برخه اخلي.
نشست برگزار میشه.
اغلی مرتضوی وایي دا غونډه د سه شنبه او چهار شنبه پورس جوړیږي او پکې به د افغانستان او مرستندوی هیوادونو ترمنځ شوی متقابل شمنی وڅیړل شي. په دې غونډه کې د دوه شپېتو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او د 15 مرستندوی ادارو با صلاحیت استازي ګډون کوي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله هم پرون ماخام د جنیوا په کانفرنس کې د ګډون لپاره سویس ته رسیدلې. افغان حکومت به د جنیوا په کانفرنس کې د اصلاحات او اداري فساد سره د مبارزې په برخو کې د خپلو اقداماتو رپورت وړاندې کړي. له ازادۍ راډیونه خبرونه اوري. دا ننګرهار ولایتي اداره وایي د دې ولایت په یو شمېر سیمو کې د روانو عملیاتو په نتیجه کې ګڼې سیمې د داعش له وسلوالو پاکې کړي او په ځینو سیمو کې اوس هم عملیات روان دي. د ننګرهار د ولای والی ویان د تاوله خوږیاڼۍ وایي په هسکه مینه کوټ اچین او نازیان ولسوالیو کې یو شمېر هغه سیمې چې د کلونو راهیسې د داعش وسلوالو سره وي له دې وسلوالو ډلې نیولې دي. اخوا په فرا ولایت کې د طالبانو په یو کمین کې لک تر لګه ولس پولیس افسران وژل شوي. په فرا کې د ازادي رډیو خبريال د امنیتي چارواکو په حواله وایي چې پولیس ته د مرګ ژوبل پرون ناوخته اوخته ده. ول په ځینو رسنیو کې ویل شوي دي چې د وژل شو پولیسو شمیر شل تنه دي. د ایران لویدیزه سیمه چې له عراق سره پوله لري نن د زلزلې یو ټکان ولړزول. ایرانی چارواکو ویلي چې د ریختر په اندازه 6.3 درجه د زلزلې هغه سیمه هم لړزولې چې تیر کال پکې زلزلې څه د پاسه 600 کسان وژلي وو. ریپورټونه وایي چې په نننۍ زلزله کې هم تر 600 زیات کسان ټپیان شوي دي. ایرانی چارواکو ویلي چې د زلزلې لوی خارونه نه دي لړزولې، خو یو شمېر کلي یې زیانمن کړي دي. او د اوکرين د پارلمان غړي نن په دې اړه پریکړه کوي چې آیا پوځي قانون معرفي کړي او کنه. اوکرين د اګام وروسته تراغې اخلي چې روسي ځواکونه پرون په تور سمندرګي کې د کریمیا ټاپو وزمي سواحلو ته نږدې پر یو شمیر اوکرايني کشتیو ډزې وکړي او ځینې کشتۍ او عملی ونیول. د اوکرين ولسمشر پیټرو پوروشنکو د پوځي شورا له غونډې وروسته وویل د نوي پوځي قانون د معرفي کولو ملاتړ کوي، خو په خبرې د نوي قانون معنی دا نه ده چې د چې اوکرایني ځواکونه به حتما تاروسی عملیات کوي. اوکراین وایي روسي ځواکونه د دوی پر دوو جنگي کشتیو ډزې کړي او شپږ سرتیري ژوبل کړي او درویشتنې نیولې. دا خبرونه
تاسو ته د رادیو تواجی است. جمهوری ریاست او تیولس مشر محمد اشرف غنی له یو څرګند پیغام سره د جنیوا کانفرنس ته ورغلی.
پیام عمده ما این است که افغانستان دیگه از یک کشور وابسته به یک شریک مؤثر برای جام جهانی میتونه بدل شوه.
د افغانستان د پاره د دغه کانفرنس پر اهمیت د مشرانو جرګې اداري هیئت وایي.
دا ډیر مهمه خبره چې موږ څنګه وکولای شو خپل لابي وکولای شو او څنګه د هغوی جلب ته وکولو. اسناد او شواهد کافي د هغوی په مختار کې باید قرار ولري او د دې په څنګ کې موږ ټولې بحث کوو.
ولسی جرګه وایي مظاهره د خلکو روا حق دی، خو په وینا یې چې مظاهرې باید د قانون په چوکاټ کې په سوله ییز ډول وسي. د ننګرهار په ځینو سیمو کې چې له داعش څخه تصفیه شوي محلي ځواکونه ځای پر ځای شوي.
د ننګرهار په اکثر ولسوالیو کې کله چې سیمې پاکې شوې دي بیرته د خلکو په همکارۍ باندې ساتل شوې دي.
د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ په هدف نن په کابل کې د عکسونو نندارتون جوړ شو. په ایران کې د زلزلې له کبله د ټپیانو شمېر تر 600 اوښتی دی. یو کلی زر ژغونه ډرامه په همدې خپرونې کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی سي. ولسمشر محمد اشرف غنی د جنیوا په کانفرنس کې د ګډون په هدف سیستم روان شوی. د ولسمشر مرستیال ویان نن ازادي رادیو ته ویل چې له ولسمشر سره په دې سفر کې لوړ پوړي افغان هیئت هم برخه اخیستې ده. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې او ثبات په هدف د جنیوا کانفرنس سبا پیل سي چې بل سبا به هم دوام کوي. اکرام الله اکرام تفصیل وړاندې کوي.
ولسمشر مانی وای چې د اړمن افغانستان پر ځای نړیوالې ټولنې سره د یو اغیزمن شریک هیواد په توګه پیغام به د جنیوا په غونډه کې د حکومت مهم پیغام وي. د ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی نن په دې ناسته کې د ګډون په هدف سویس ته ورسېده. نوموړي وویل افغانستان له مرسته کوونکو هیوادونو هیله لري چې په راتلونکي کې هم د افغانستان د اقتصادي پرمختګ په برخه کې مرسته وکړي.
اوزمه
دی وای افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د یو لوړ رتبه پلاوی په مشرۍ په جنیوا کانفرنس کې د ګډون په هدف سویس ته ورسید. په پلاوی کې وسره تر ډیره سکتوري بنسټونه ملتیا کوي. زموږ عمده پیغام دا دی چې افغانستان کولای شي د یو اړمن هیواد نه په یو اغیزمن نړیوال شریک بدل شي او مخیل لري چې مرسته کوونکي هیوادونه به په راتلونکو 15 کلونو کې د افغانستان د بازار موندنې او پانګي په برخه کې مرستي وکړي. د جنیوا په ناسته کې د افغان ولسمشر ترڅنګ اجرایی رئیس عبدالله عبدالله او یو شمیر نور لوړپوړي افغان چارواکي هم برخه اخلي. ښاغلی مرتضوی وای د دغه ناستې په څنډه کې به د افغانستان د مسایلو په ځانګړي ډول د افغان میرمنو د پیاوړتیا، بشري حقونو، سیمه ییزې پراختیا، خصوصي سکتور، پوهنې او اداري فساد او مخدره موادو سره د مبارزې په اړه به څو نورې بیلابیلې ناستې هم ترسره شي. د افغانستان په اړه د جنیوا نړیوال کانفرنس د روانې لمریزې میاشتې په 28مه او 29مه نیټه د سویس په جنیوا ښار کې جوړیږي چې د نړیوالې ټولنې او افغانستان حکومت ترڅنګ په شوي وژمنو به پکې بحثونه وشي. ټاکل شوی چې ملګري ملتونه او افغان حکومت به د دغه ګډ کانفرنس قربان وي. د ښاغلي مرتضوی په وینا چې په دې کانفرنس کې به د 12 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او باصلاحیت استازي او د 15 نړیوالو مرسته کوونکو ادارو استازي برخه ولري. دوه کال مخکې د بروکسل په کانفرنس کې د افغان حکومت لخوا د کړي وژمنو څېړنه او د نړیوالې ټولنې لخوا د ژمنو د دوام ټینګار د دغه غونډې عمده اهداف اهداف بلل شوی دی. افغان حکومت د بروکسل په غونډه کې ژمنه کړې و چې په شپږم د برخو انتخابات، امنیت، مالی او اقتصادي برخو کې به اصلاحات راولي. د غشان د خزو سیاسي پیاوړتیا، د خزو لپاره د مدیریتي زمینی برابرول او له فساد سره د مبارزې په برخه کې به هم عملی اقدامات کوي. د ولسمشرۍ معنی مرستیال ویان وای افغان حکومت په خپلو ژمنو عمل کړي او حاضر دی چې د خپلو لاسراړونو په اړه نړیوالې ټولنې ته معلومات ورکړي. خو د نړیوالو چارو افغان کارپو انتظار خادم وای ستونزمنه به وي چې افغان حکومت نړیواله ټولنه د خپلو ژمنو په عمل قانع کړي، ځکه د باور لري چې افغان حکومت د نړیواله ټولنې سره په خپلو کړیو ژمنو کې پاتې راغلي دي.
د جنیوا کانفرنس په ډیر مهم وخت رامنځته کیږي. 2014 کال کې د برسل کانفرنس په 2014 کې به راځي. 14 میلیارد ډالر دنیا راکړي وي. تر ډیره حده پوری غشپک ارسی چې باید دوی مناسب شوی، شاید د افغانستان حکومت تب مشکل وي چې دنیا ته قناعت ورکړي تر ډیره حده پوری پکې پرمختګ کړی دی. ولی زه فکر کوم چې راتلونکو کلونو کې دنیا یو داسې افغانستان نه غواړي چې بیا هم هغوی غاړې تولیدل وي. هغوی داسې افغانستان غواړي چې پر خپل خپل باندې ودرېږي.
خو افغان چارواکي وایي هیله لري چې نړیواله ټولنه به د جنیوا په ناسته کې د راتلونکو دوو کلونو 2019 او 2020 لپاره دغه هیواد سره په ژمنو بیا غور وکړي او د افغان حکومت له اصلاحي اقداماتو بملاتړ وکړي.
په همدې تړاو د مشرانو جرګې اداري هیئت د حکومت له عالي رتبه چارواکو غواړي چې د جنیوا په کانفرنس کې په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت او د سولې پر جدیت بحثونه وکړي. د دې جرګې له دویم راستیال محمد آصف صدیقي سره اکرام الله اکرام مرکه کړې. په پیل کې د جنیوا کانفرنس پر اهمیت ورڅخه پوښتنه کړې.
غوښتنه مو د مشرانو نه د همدې ولسمشر نام د پاکستان لانه مو غوښتنه دا ده چې باید په همغږي باندې د افغانستان په اړه باندې کوم مشکلات چې موږ لرو بحث کړو. اگر چې اجنډا خو مشخص لور موضوع دي چې هغه سلور مشخص موضوع دي، خو غوښتنه مو دوی نه ده چې دغه مشخص لور موضوع ا د بحث پیلري د هغه وخت د امکان لري چې په افغانستان کې امنیت وجود ولري. د دې په څنګ کې چې دغه موضوع بحث کیږي د اجنډا مطابق د اجنډا د افغانستان د امنیت په اړه باندې، بیا خاص د افغانستان د سولې موضوع، بیا خاص هغه موږ هم سم ملکونه چې په افغانستان کې مداخله کوي او غواړي چې دغه کوم برنامه چې په افغانستان کې تطبیقیږي، د خوځو موضوع ده، همداسې تعلیم موضوع ده او د غذایی مسلې ده، سو مسایل چې هلته ذکر شوی ده، د دې موضوع په هغه وخت کې امکان ور ده چې من په افغانستان کې امنیت ولرو.
صدیقي صاحب، افغان حکومت سره لدی چې ډاډ ورکړې ده چې د بروکسل د ناستې چې دوه کال مخکې دا ناسته شوې و، حکومت ژمنې چې افغان حکومت کړی وي لنړیوالو سره، دوی وایي چې د هغه ژمنو څېړنه په دې کانفرنس کې کیږي او دوی وایي چې دوی آماده دي چې ژمنو په اړه حساب ورکړي. فکر کوي چې د بروکسل د ناستې ژمنې چې وي هغه افغان حکومت پوره کړی دي؟
ترجمه دا پوری دا افغان دولت او حکومت کوشش کړی چې دغه تعهدونه دغه وادي باید تطبیق سي، لکه څنګه سب داري دي په څنګه د زورواک په مقابل کې مقابله، د فساد په مقابل کې ډیر جدي حکومت، ډیر قاطعیت، ډیر جديات، او د دې په څنګه په دغه قضایي کې دغه سي هم ډیر قاطعیت باندې فساد باید کم سي، هم دا شاند په امنیتي سکتور کې همانګي او فساد لمن ځوړل. یعنی ترجمه دا پوری دغه شی تطبیق سوی، مګر متاسفانه چې یه موږ د همسایه ملکونو له خوا دومره فشارونه زیاته د جنگ په موضوع باندې چې دغه د دې تطبیق به هغه وخت امکان وروي چې موږ وکول شي په افغانستان کې امنیت ولرو. بیا د شرکت بین المللي له غوښتنه مودا چې دوی د موږ سره د افغانستان د سولې امنیت په اړه باندې
افغان سولې مسله یو هغه مسله یاد شوی چې په دغه کانفرنس کې به د باس هغه مهم ټکی وي. د افغانانو په مالکیت باندې د سولې د پروسې مخ ته وړل باید په دغه کانفرنس کې څومره په جدیت باندې په دې باندې بحثونه وشي او د نړیوالو هغه مرسته او همکاري په دې برخه کې څومره لازمه ده؟
دا ډېر مهمه خبره چې موږ سیمه وکړو چې خلا بیو کولای شو او څنګه دغه جلب ته وکړو. اسناد او شواهد کافی دغه په مختار کې بعد قرار ولدی او د دې پر څنګه موږ ټول بحث کوو. البته دوی هم دغه اراده لري چې مطابق د اسناد او شواهد دوی بحث کوي. غوښتنه مو دینه مداله چې دغه د دې څنګه جلب ته وجو کې بیا دغه په عاشق باید چې دغه مشران سره باید یو په یو ملاقاتونه ولري. دغه نه غوښتنه کوي څنګه دا ته دغه نه مخکې باید لابي وسی چې دغه زینتونه باید جوړ شي په افغانستان کې د سلیک بحث کې موږ قوي اراده لرو. یعنی بدون قید و شرط موږ غواړو چې مخالفین سره سوله وکړو، خو مګر متاسفانه چې هغوی نه غواړي چې موږ سره سوله وکړو. یو موضوع او د څنګه د افغانستان د نامنی په اساس باندې دته موږ همسایه ملکونه تا دوی هم هغوی معلومات لري، موږ هم کافي معلومات لرو چې دغه اسنادونه او شواهد چې موږ په افغانستان په نامنی کې دوی لاس لري.
د افغانستان د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ولسی جرګوي مظاهره د خلکو روا حق دی، خو په وینا یې مظاهره باید د قانون په چوکاټ کې په سوله ییز ډول وسی. د ولسی جرګې غړو نن دا خبره د کابل په لویدیست کې د ځین د یو سیمه ییز قومندان د نیول کېدو په تړاو د رامنځته سویو ځینې اعتراضونو په عکس العمل کې وکړي. تفصیل له ناجی سپېڅخه.
د کابل ښار په لویدیز کې د یو سیمه ییز قومندان د نیول کېدو په غبرګون د یکشنبې ورځې له مظاهرو وروسته د ولسی جرګې رئیس وایي مظاهرې د خلکو له حقوقو شمیرل کېږي، خو په وینا یې دغه مظاهرې باید د قانون په اساس او سوله ییزې وي. د جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمي د دوشنبې ورځې په عمومي ناسته کې وویل که چیرې مظاهرې په تاوتریخوالي اوړي، د علیپور د خوشي کېدو پر ځای به ستونزې لا ډېرې شي.
یوازی دلیل د قومندان علی پور د نیول کېدو لپاره نشي وړاندې کولای. هغه محل د خلکو مسلم حق دی چې د قانون په چوکاټ کې مظاهره وکړي او حکومت متوجه کړي چې دغه ډول اقدام د قانون خلاف عمل دی.
خغلی ابراهیمی د خبرې د کابل ښار په لویدیز کې د تیرې ورځې د مظاهرو په تړاو د ولسی جرګې د غړي ول سرګندونو ورسته وکړي. د ولسی جرګې مشر د جرګې کورنی امنیت کمیسون ته هم دنده وسپارله ترڅو د ملي امنیت عمومي ریاست سره په اړیکه کې د قومندان علی پور د نیول کېدو قضیه روښانه او خلکو سره معلومات شریک کړي. په همدې حال کې د ملي امنیت عمومي ریاست د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره د علی پور نیول کېدل تایید کړی او ویلي چې دغه کس د 1995 لمریز کال په لومړیو کې د غیر مسؤول وسلوالو په تشکیل سره غیر قانوني فعالیتونه کول. علی پور نومي سیمه ییز قومندان د یکشنبې په ورځ د کابل په لویدیز کې د ملي امنیت ریاست ځواکونو لخوا ونیول شو چې سلګونو کسانو د اعتراض په ډول مظاهره وکړه. د کابل امنیه قومندان وایي د کابل د تیرې ورځې په مظاهرو کې له شلو ډېر پولیس ټپیان شوي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې یوې غړي سایمه خوګیاڼي وویل چې د تیرې ورځې مظاهرې غیر قانوني وې او په وینا یې کابل ښاریانو ته ګڼې ستونزې را پیدا کړې وې.
ځکه د کابل نیمایي نفوس چې په دغه څلور پنځو ساحو کې ولاړ و، زه خپل شپږ ساعته په موټر کې ناست وم او بل اخره په شمېتره باندې بېرته بیا کور ته راغلم. حالت معمول دی چې په زرګونو کسو خپلوڅې او وړو ماشومان سره تر ماخصونه پورې منډې وهلې او موټر ته اجازه نه ورکوله چې لاړ شي.
خو د ولسی جرګې بلغړي محمد عارف رحماني د علی پور د خوشي کېدو لپاره اعتراضونه د خلکو قانوني حق یاد کړ او ویل پولیس په مظاهره کوونکو د ډزو حق نه لري.
د خاغلی علی پور د خوشی کېدو په تړاو د خلکو اعتراضونه د دوی مشروع حق دی او پولیس پر خلکو د ډزو او دا چې پرنجرو سره پرې ورشي حق نه لري.
خاغلی رحمانی له مظاهره کوونکو هم وغوښتل چې د مظاهرو پر مهال له احساساتو کار وانخلي او نه هم په تاوتریخوالي لاس پورې کړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوري ریاست د انتخاباتو د ځنډیدو په هدف یو طرحه نن د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنې او د حکومت له استازو سره شریکه کړه. په طرحه کې ویل شوي چې دغه انتخابات باید د راتلونکي لمریز کال د سرطان پر 22مه وسي. بل خو د څر ځینې بنسټونه وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دغه انتخاباتو لپاره هیڅ چمتووالی نه لري. تفصیل له خان محمد سینا.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دا به غوره وي چې د افغانستان ولسمشریز د ولایتي او ولسوالیو د شوراګانو او د غزنی ولایت د ولسی جرګې څلور واړه انتخابات راتلونکي لمریز کال د سرطان په 22مه ترسره شي. یاد کمیسیون په دې هدف یو چمتو کړې طرحه د یکشنبې په ورځ په کابل کې د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنې او د حکومت د امنیتي ارګانونو د استازیو یوې مشورتي ناستې ته وړاندې کړه. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس عبدالبدی سیاد د راتلونکي لمریز کال د ولسمشریزو انتخاباتو د نیټې د ځنډولو لپاره دغه دلایل او ستونزې په ګوته کړې.
د افغانستان اقتصادي حالت، امنیتي حالت او د افغانستان د جغرافیایي طبیعت مونږ دې ته اړ کوي چې خپلو پروګرامونو ته په بعضې وختونو کې تغییر ورکړو، ځکه د راتلونکو ټاکنو لپاره چې مونږ کوم تاریخ اعلان کړی چې یو دیرشم د حمل ده، ډېر زیات کارونه دي چې هغه باید ترسره شي. د دې لپاره باید سبتنام وشي، د سبتنام لپاره باید منظم مهالویش مونږ ولرو، د دې لپاره د انتخاباتي مبارزو لپاره هم باید مونږ کافي وخت ولرو.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د نوې طرحې له مخې راتلونکي ولسمشریز د ولایتي او د ولسوالیو د شوراګانو او د غزنی ولایت د ولسی جرګې انتخابات دي د راروان لمریز کال د حمل په میاشت کې نه، بلکې د سرطان په 22مه وشي او نتایج د اسد په 10مه اعلان شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس وویل د دغو انتخاباتو د نیټې د بدلولو طرحه یو مسوده ده او هیله ده چې د ناستې ګډونوال شته ستونزو ته په کتو په دې اړه خپل نظریات شریک کړي. د دغه مشورتي ناستې ځینو ګډونوالو د ولسمشریزو انتخاباتو ځنډول غیر قانوني وبلل او ځینو ویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون غواړي چې د ستونزو او نیمګړتیاو په پلمه د وسنی حکومت موده وغځوي. په دې اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس وویل هیڅ پریکړه به د خلکو د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنې د استازیو د نظریاتو خلاف عملي نشي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د سار بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید هغه څه وکړي چې په اساسي او د انتخاباتو په قانون کې راغلي وي.
واسي ظرفت موجود نه و په کمیسیون کې د خپل هم د سیاسي فشار لپاره هم د نورو مداخلو لپاره لاره هواروي. کمیسیون په دې حد کې نه ده چې په ډېر قاطعیت سره انتخاباتو پروسه مدیریت کړي. دوی له مسؤلیته تښتي، همیشه مزبزب دریځ غوره کړی ده او دا باعث دی ګرځي چې د سیاسیون څه په حکومت کې دي، حکومت د باندې خپل ګټه وخت کمیسیون نسی کولای چې د غوی له هغه موقفونو څخه ډډه وکړي په ناکامیو او په ستونزو پر ارتباط نسی.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دغه نظریات به وڅېړل شي او نتیجه به په لږو ورځو کې له خلکو سره شریکه شي. د سیاسي ګوندونو ځینو استازو سره له دې چې د ولسي جرګې د انتخاباتو په پروسه یې ډېری انتقادونه وکړل، وویل چې د هر څه د مخه د دغو انتخاباتو د نیټې د بدلولو لپاره حقوقي اړخونه هم په پام کې ونیول شي. په دې اړه د حقوقي چارو پوه او د کابل پوهنتون استاد ودیر صافی آزادی راډیو ته وویل په هغه صورت کې چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دلایل مواجوي، د انتخاباتو د نیټې بدلول قانوني ستونزه نه لري. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
مننه چې آزادی راډیو واورئ.
په فراکی د پولیسو پر یو کاروان په حمله کې ولس پولیس وژل سوی دی. احمد شاه فطرت نور حال راکوي.
د فراه د شهر اولاجمه ولسوالۍ ترمنځ پر پرته لاره تېر ماښام د پولیسو پر یو کاروان په خونړۍ برید کې تر ولس تونه زیات ملي پولیس وژل شوي دي. د فراه ولایت د امنیت قمندان یوایان محبوب الله محبوب وایي چې په دغه برید کې د لاجمه ولسوالۍ امنیت قمندان خپل ساتونکو سره وژل شوی او دغه پیشه تخت په سیمه کې ترسره شوې ده. محبوب وایي چې دولت وسوال مخالفان ته هم په دې برید کې زیان اوښتی خو د هغې شمېره یې په لاس کې نشته. له بلې خوا د فراه ولایت د ولایتي شورا استازي بیا په دې برخه کې امنیتي چارواکي ګرم بولي. د فراه ولایت د ولایتي شورا وکیل خیر محمد نورزی وایي چې دولت د فراه ولایت وضعیت هېڅ پام نه کوي. د خبرې سیمه چارواکي هم دلته خپله دنده په سمه توګه نه ترسره کوي او په دې برخه کې نه غېړې کوي.
تر کومه پورې دا بدبختي فرایان تعامل کوي چې نه مصپای حکومت پرېږدي دا فرعي ولس هر ورځ مه قرباني کوئ، پرېږدي چې دا خلک خپل سرنوشت پره معلوم کړي. نه د قمندان خبر یو، نه د والي خبر یو، نه د رئیس امنیت خبر یو. ته کومه چیغې وچ وروره د فرا ضعیفه ناتوانه استخباراتي منګ زموږ د فرعي ولس ږغ څوک نه اوري. په ما په مرکز کې ټیکهداران ناست دي، یو راست دي په واسطو په پیسو باندې. کومه ورځ د فرعي ولس په مشوره باندې والي راستولی، د فرعي ولس په مشوره باندې قمندان راستولی.
د دولت واستوال مخالفان هم د غبرید منلې او ویل چې په برید کې تر 15 افغان سرتیري وژل دي. د یادونې وړ ده چې تېرونه هم په ورته برید کې د فراه ولایت په خاکسفید ولسوالۍ کې 15 پولیس وژل شوي وو. همداشان د فراه ولایت د امنیت تامینولو لپاره 3 بهرني ځواکونه هم تېر ورځ فراه ولایت ته راغلي دي، خو تر اوسه یې په امنیتي وضعیت کومه خاصه اغیزه نه ده کړې.
بلخوا په غزنی کې چارواکي د دغه ولایت په مربوطاتو کې ووښتو وسلولو ته د اوښتې مرګ ژوبلې خبر ورکوي. حبیب الرحمن تاثیر او نور تفصیل.
دا غزنی امنیه قومندان جنرال داود ترخیل ازادي راډیو ته وویل په 13 ساعتونو کې د دغه ولایت په جاغوري، ګیرو، اندړ او قرباغ ولسوالیو کې د افغان او ایتلاف هوایي ځواکونو له لورې په بریدونو کې 13 وسلوال وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. قومندان زیاته کړه د هوایي بریدونو تر څنګ د توپچي قواوو په بریدونو کې د اندړ ولسوالۍ په ټنګي او خانه کلا کې 14 تنه وسلوال وژل شوي او یو بل ټپي دی. همدارنګه د قرباغ ولسوالۍ په بیا ولیدات کلیو کې هم یو لستنه وجل سوی او دوه نور ټپیان دي. قومندان زیاتوي دا بریدونه په داسې حال کې ترسره کیږي چې 4 وړاندې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر غزنی ته په سفر کې ژمنه کړې وه چې دی به د عملیاتو پر وخت افغان ځواکونو هوایي ملاتړ کوي.
ته بهتره معلومات چې په 40 ساعتو کې تقریبا 40 نفره طالبان یو پوځ رسوي دي، 12 نفره بلرو سره که روز مره دوی ته ډېره درنه مرجوب ته اړولې ده او دا موږ سره واده شوی. تاسو مې ضبط غوړو کې هوایي امریت بیخي زیات شوی دي.
بلخوا د وسلوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد رسنیو ته په لیږلي پیغام کې ویلي دی چې تیره شپه د اندړو ولسوالۍ په رحیم خیلو یارو کلا خانې کلا دلیل او کوټه سنګي سیمو کې د امریکایي هوایي ځواکونو له لورې بریدونه سوي دي چې وو ملکي وګړي یې وژلې دي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
نن د هند په ممبئی ښار کې د لوی تروریستي پیښې لسمه کلیزه ده او په دې مناسبت نن د دغه ښار په بیلابیلو برخو کې یادغونډې جوړې سوي. دې حملې چې 168 کسان پکې مړه او لسګونه نور ټپیان سول د هند او پاکستان په اړیکو کې کړکېچ خورا زیات کړ. تفصیل له احمد تکل ناورو.
د 2008 کال د نومبر په 26مه نیټه لس کسه وسلوال چې د لشکر طیبه ډلې جنگیالي وو د ممبئی ښار په تاج محل هوټل ورننوتل او لمخې په خلکو ډزې پیل کړې او وروسته یو شمیر کسان یرغمل کړل. په دې ځای کې 1.5 کسان ووژل شول. خو د وسلوالې ډلې د ممبئی د اورګاډي مرکزی سټیشن، یو رستورانت چې اکثرا بهرنیان ورتلل، او د یهودانو یو مرکز هم په نښه کړل. دوی د هند امنیتی ځواکونو سره درې ورځې جګړه وکړه او دا حمله چې د هند خلک یې د 2001 کال د سپتمبر په 11مه نیټه په نیویارک کې د سوداګرۍ پر نړیوال مرکز له حمله سره تشبیه کوي، د وروستي تروریست په وژنه پای ته ورسېده. په دې حمله کې 168 کسان چې یو شمیر بهرانیان هم پکې وو مړه او سلګونه نور ټپیان شول، او دا ټول جریان د نړۍ مشهورو ټلویزیونی شبکو په ژوندۍ بڼه خپور کړ. د ډلې د اوبروی او تریډنت په نوم یو بل هوټل هم په نخه کړ. هلته یې 24 ساعته مقاومت وکړ او په پای کې یې له 150 زیات کسان ووژل، او د یهودانو په یو کلتوري مرکز کې د یو یهود روحاني او د هغه د امیندوارې میرمنې په ګډون 6 کسان ووژل. په یو غونډه کې پولیسو د هغو لسګونه افسرانو او کمانډو یاد ته درناوی وکړ چې د دې وسلوالو پر ضد عملیات وکړل. په ځینو ځایونو کې د پیښې قربانیانو او د هغوی کورنیو او مشهورو شخصیتونو د وژل شویو پولیسو په یاد د جوړ شوي څلی مخې ته د ګلانو ګډې کېښودې. صدر اعظم نریندرا مودي وویل د هند لوی ملت هغو سرتیرو ته د درناوي سر ټیټوي چې د ممبئی ښار د برید پر مهال یې له تروریستانو سره په میړانه جګړه وکړه. د ممبئی د اورګاډي په مرکزی سټیشن کې هم په یوه غونډه کې د دې برید قربانیانو ته درناوی وشو. هلته محمد قصاب او یو بل برید کوونکی 6 کسان ووژل او لک تر لګه 100 تنه نور یې ټپیان کړل. خو محمد قصاب د دې ډلې یوازینی غړی و چې د امنیتي ځواکونو لخوا ژوندی ونیول شو. نوموړی په 2012 کال کې په هند کې له محاکمې وروسته په اعدام محکوم شو. د ممبئی د حمله په قربانیانو کې 6 تنه امریکایان هم شامل وو، او واشنگتن له دې حمله لاس کال وروسته د پاتې برید کوونکو د نیولو لپاره 15 میلیون ډالر جایزه اعلان کړي، او له اسلام آباد څخه غوښتي دي چې د پلانونکو په نیولو کې همکاري وکړي. متحد ایالاتو د لشکر طیبه ډلې د مشر حافظ سعید پر سر 10 میلیون ډالر، او د دې ډلې د یو بل مهم غړي حافظ عبدالرحمن مکی پر سر 2 میلیون ډالر جایزه لا پخوا اعلان کړی و.
په استرالیا کې به په 2 کلونو کې زیات کارونه د انټرنیټ د لارې کیږي او خلک به دفترونو ته نه ځي. نور لیسمت څاروان ناوري.
د استرالیا د فدرالي حکومت او دولتي ادارو ټول کارونه به تر 2015 میلادي کال پورې د انټرنیټ لاري شي، او نور به هیڅوک د خپل رسمي کار لپاره دولتي ادارو ته نه سي. د استرالیا د بشري خدماتو او ډیجیټلي بدلون وزیر مايكل کینان دا پلان اعلان کړ او ویل چې دا هغه پروژه ده چې د استرالیا د راتلونکي لپاره په پام کې نیول شوې ده. د 2015 میلادي کال لپاره د استرالیا د حکومت د دې وټلويشت مخیزي ستراتیژي پر اساس د هیواد باید د ډیجیټلي خدماتو په برخه کې د نړۍ پر یو تر ټولو مخکښ هیواد بدل شي، او د دې پلان له عملي کېدو وروسته نه یوازې د دې هیواد ټولو وګړو ته راز راز دولتي خدمات د موبایل او کمپیوټر له لارې مهیا شي، بلکې استرالیا په دې برخه کې د نړۍ په درو مخکښو ډیجیټلي هیوادونو کې وشمیرل شي. په دې ستراتیژۍ کې راغلي چې یوازې خصوصي سکتور ته د چارو سپارل کفایت نه کوي. حکومت په ډیرو برخو کې اړ دی چې خلکو ته خدمات وړاندې کړي.
له دې سره 4:30 سوې د مهمو خبرونو لنډیز له اجمل اناورو.
پا
په کابل کې نن یو ځل بیا سلګونو کسانو په اعتراض لاس پورې کړی دی او د یو نیول شوي قومندان د خوشي کېدو غوښتنه کوي. مظاهره چیان د عبدالله غني علیپور په نوم د هغه قومندان د خوشي کېدو غوښتنه کوي چې د ملي امنیت د ریاست په وینا د 150 کسیزې غیر مسؤولې وسلوالې ډلې مشري کوله او په ناقانونه کړنو تورن دی. ولسمشر اشرف غني نن د جنیوا په کانفرانس کې د ګډون لپاره سویس ته روان شو. دا فراه ولایت څخه په ورکړل شوو رپورټونو کې ویل شوي چې طالبانو دغلته په یو کمین کې لږ تر لږه 12 پولیس افسران وژلي دي. د اوکراین پارلمان نن د دې هیواد د نظامي شورا په سپارښتنه د یو پوځي قانون د جوړولو د بحث لپاره فوقالعاده غونډه جوړه کړې او د ایران لویدیځه سیمه چې له عراق سره پوله لري نن یوې زلزلې لړزولې ده چې د 600 په شاوخوا کې کسانې ټپیان کړي.
د مهمو خبرونو لنډیز مله آزادی رادیو نه واورید. اوسم فیروزه عزیزی سپورټي خبرونه لولي.
د سپورت ورزنه هنداره.
په کابل کې د ټیبل ټینس سوارلسم پړاو ټاکنیزې سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویان عارف پیمان وایي په دغو سیالیو کې د کابل او یو شمېر ولایتونو نه شاوخوا 150 ښځینه او نارینه لوبغاړو ګډون کړی دی. د ټیبل ټینس فدراسیون د مسؤلینو په خبره دغه سیالۍ به د 5 ورځو لپاره په کابل کې روانې چې په پای کې به یې غوره څیرې د افغانستان د ټیبل ټینس ملي لوبډلې ته غوره شي. د افغانستان د فوټبال ښځینه لوبډلې د مرکزي آسیا د فوټبال سیالۍ په لړ کې خپله دوهمه لوبه ایران ته وبایلله. په دې اړه د افغانستان د فوټبال فدراسیون په رسمي فیسبوک پاڼه کې راغلي چې افغان ښځینه لوبډلې د ایران د ښځینه لوبډلې پر وړاندې 0-6 په مقابل کې لوبه بایلوده. له دې وړاندې افغان ښځینه لوبډلې په دغو سیالیو کې خپله لومړۍ لوبه ازبکستان ته 0-0 په وړاندې بایللې وه. ټاکل شوې د مرکزي آسیا په دغو سیالیو کې افغان ښځینه لوبډله خپلې دوه نورې لوبې د قرغیزستان او تاجکستان له لوبډلو سره وکړي. د بدن د ښکلا نړیوال اتل احمد یاسین سالک قادري اتل بلی وګټله. د افغانستان د بدن د ښکلا نړیوال اتل احمد یاسین سالک قادري پرون شپه د ګلوبل کلاسیک په نړیوالو سیالیو کې هم اتل بلی وګټله. د ګلوبل کلاسیک 2013 کال سیالۍ پرون او وړم ورځ د چین په ماکاو ټاپو وزمه کې وشوې. دا لوبې د بدن د ښکلا د نړیوال فدراسیون لخوا ترسره شوې. احمد یاسین سالک قادري د لوبې تر ګټلو وروسته په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې دا اتل بلی د کندهار د پخواني امنیت قومندان ستر پاسوال عبدالرزاق اتکزی روح او کورنۍ ته ډالۍ کوي. یاسین قادري تیر 2018 میلادي کال په مغولستان هیواد کې د نړۍ د اماتور سیالیو اتل بلی هم ګټلې وه.
د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ په هدف د دوشنبه په ورځ په کابل کې د عکسونو یو نندارتون جوړ شو. دغه نندارتون د ځینو ځوانانو او مدني ټولنې د فعالانو لخوا جوړ شوی چې افغان امنیتي ځواکونه یې هم هرکلی کړی دی. تفصیل د ناجی سپیس خبرې.
زما اتل د عکسونو د هغه نندارتون نوم دی چې په کابل ښار کې د افغان امنیتي ځواکونو په ملاتړ جوړ شوی. دغه نندارتون د دوشنبه په ورځ د کابل ښار د استقلال لیسې مخې ته جوړ شوی و چې پکې د دندې پر مهال د افغان امنیتي ځواکونو بیلابیل عکسونه نندارې ته وړاندې کړي وو. د دغه نندارتون یو جوړونکی ډاکټر اقبال کوهستانی د یاد نندارتون پر مهال ازادي رادیو ته ویل
موږ له خپلو یو شمېر ملګرو سره یو ځای د عکسونو دغه نندارتون د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ په هدف جوړ کړ. په دغه نندارتون کې هغه سرتیری لیدل کیږي چې د وطن او د خلکو لپاره جنګیږي، مبارزه کوي او باید وستایل شي.
په دغه نندارتون کې نږدې 40 عکسونه نندارې ته وړاندې شوي وو. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم د افغان امنیتي ځواکونو په ملاتړ ورته نندارتونونه جوړ شوي. یو شمېر افغان سرتیری هم وایي د دغه شان پروګرامونو جوړول کولی شي چې د امنیتي ځواکونو روحیه پیاوړې کړي.
زما نوم محمد هارون دی، د عامه محافظت د معینیت افسر یم. د جادینا د تیرېدو پر مهال دغه نندارتون ته متوجه شوم. ما ته ډېر یو ښه احساس پیدا شو. په دې پوه شوم چې خلک موږ سره همکار دي او په دې پوه شوم چې کله یو سرتیری د جګړې په سنګر کې جنګیږي یوازې نه ده او وینه مو بې ځایه نه تویږي.
عام وګړي هم د داشان نندارتونونو جوړول اړین او پر ځای ګام بولي. عبدالخالق وایي
ناستیم
موږ له امنیتي ځواکونو کلک ملاتړ کوو او تر څنګ ولاړ یو او دا ورته وایو چې د ټول کابل خاریانو او افغانانو ملاتړ لري او پرې ویاړي
په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش هم له داشن حسو هرکلی کوي وایي دا د افغان امنیتي ځواکونو مورال لوړولی شي ښاغلی دانش وایي دا ملاتړ باید نور هم پراخ شي او د خلکو د ملاتړ په ترڅ کې افغان امنیتي ځواکونه کولی شي چې ښه او د پام وړ نتایج ترلاسه کړي
اوردل چې په کابل کې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ په هدف د اکسونو نندارتون جوړ شوی دی په پکتیا کې د 400 کاروباریان په نشه سوی دي اصیل ځاځی نور حال راکوي
یاد عملیات د پکتیا د ځاځیاریو ولسوالۍ د سرګل او میرخیلو په سیمه کې ترسره شوی ځای اوسیدونکي وایي تیره شپه د لندې په څلورمه د شپې 8:30 بجې ائتلافي ځواکونو چې افغان سرتیري هم ورسره وو د دوی کورونه پلټلې کروندې سوځولې او په هوایي برید کې یو تن د سیمې اوسیدونکي وژلې او دوه نورې ټپیان کړې دي د حاجی سید اکبر په نامه یو تن چې کورې اور اخیسته ازادي راډیو ته وویل
شپې اته بجې رال امریکای نه و د خیره او چرال له کورې تر محمد مړی شوی دا خبرې یو نفر مرده ده
قومی مشر او پسیمه کی مدنی فعال محمد انور صدیقی چې ل یاد سیمه ل آزادی رادیو سره خبری کولی وویل
نو خاص ضروری ځان پختنه کوي ک نور واسه څوک نه دی غاګی څوک نه وری دا غادي پوسلی د بیکات واسه خشتا کله چې تریکون دولت جوړ
دی د پکتیا امنی قماندانۍ د عملیاتو تر سره کیدل تایید کړی دی ویلی دی چې ائتلافي ځواکونه یاد عملیات پسیمه کې د 400 کروندو د هغو د کاروباریانو د زپل په موخه تر سره کړی دی د امنی قماندانۍ ویان غلی سردار ولی تبسم ازادي رادیو ته ویل چې په بریټ کې یو تن وژل شوی او بل ټپی دی چې د په خبره دواړو د 400 کاروبار کاوه
هوایي اجرات کوي دغلته دغه 400 کاروبار او دغه 400 دغه مواد تر برابرول په دغه باندې هوایي
د یادولو ده چې د لړم په 19 نیټه هم د یادی ولسوالۍ د خوځې خېلو په سیمه کې یو ملکی موټر په نښه شوی و چې پکې اتو تنو ته مرګ ژوبلا وختې وه او په غبرګون کې د سیمې اوسیدونکو اعتراضیه لاریون ترسره کړ اصیل ځاځی ازادي راډیو پکتیا
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو
د ننګرهار چارواکي وایي چې په دې ولایت کې امنیتي ځواکونو ګڼې سیمې له داعش وسلوالو تصفیه کړي او په دغو سیمو کې ولسی ځواک ځای پر ځای شوی دی شاه محمود شینواری راپور لري
د ننګرهار ولایتي اداره وایي د دې ولایت په یو شمېر سیمو کې د روانو عملیاتو په پایله کې ګڼې سیمې له داعش وسلوالو پاکې کړي او په ځینو سیمو کې اوس هم عملیات روان دي د ولایت وین اتا ولا خو غنی وای په حسکمینا کوټ اچین او نازیان ولسوالیو کې هغه سیمې چې لکلون راهي سیدایش وسلوالو سره وی هغه تری پاکی شوی او په همدې سیمو کې ګن شمیر روزن زینا او پټن زینا لمنځه تللې دي
په خنې عملیات توپیر د دې چې موږ کله عملیات پلان کول وړاندې هم د ساتنې لپاره تدابیر نسو په هر سیمه کې تاثیر نازیان ولسوالۍ خبل کتل چې پروسوي کې موږ په نازیانو کې عملیات پیل کړل هم حال زمو سره ولسونه را پاتې د لو همکاري وکړه د ولسی ځواک په توګه دوی اوس په خپل سیمو کې چې پاک شوی دلته جذب شول د نګرهار پاکسر ولسوالیو کې کله چې سیمه پاکی شوی دي بیرته د خلکو په همکاري باندې ستر شوی دي
خاغله خوګانه وای د دې عملیاتو په پایله کې د دایښ وسلوالو هغه رهبری چې د جګړې عملیاتو پلان جوړونه او رهبری کوله په بشپړ ډول ختم شوې دي د شینوارو اوسیدونکو مستان وای د ورستۍ عملیاتو نه خلک خوخ دي خو غوښتنې لولتي داري داده چې په پاکو شو سیمو کې د دایمي امنیت په اړه فکر وکړي
حکومت نه غوښتنه هم دغه ده چې دغه امنیت ته پاملرنه چې تیر څو میاشتو کې شوې ده دا برقراره وساتل شي به یوازې دا نه چې برقراره وساتل شي بلکې توجه نور هم زیات شي او هغه ولسوالۍ چې په هغه کې تروسه پوری خطر شته او یاد سویر شته د چلته اورپکی او یاد اورپکو فعالیتونه موجود دي باید هلته عملیات تر سره شي او د خلکو نم غوښتنه هم دغه چې باید دغه سیمه چې تصفیه شوی او امنیتي خشوي باید خپل زینو ته لاړ شي او عمل تمیش شي تر څو امنیت تامین شي
د ویلو دا چې له داعش وسلوالو څخه پاکو شو سیمو ته د ګوتو په شمار کورنۍ ستنی شوی د دې سیمو خلک غوښتنه کوي چې ولایتي ادارې د مرستندوی ادارو پر مردوی ته د ستنیدو لپاره لازمی اسانتیاوي برابرې کړي چې خلک خپل مينو ته ستانه شي
د کندوز سیمه ایز چارواکي وایي چې له 14 راهیسې په دشترچی ولسوالۍ کې د افغان ګډو ځواکونو تصفیوي عملیات روان دي چې په دغو عملیاتو کې تر 500 زیات وسلوال وژل شوي دي اجمل آریان نور حال راکوي
د کندز د امنیت قومندان عبدالباقی نورستانی وایي چې په دغه تصفیه عملیات کې د افغان ګډ ځواکونه په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت د هوایي ځواکونو ملاتړ له ځان سره لري او د دې عملیاتو په پایله کې 450 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 40 تنه هم ټپیان شوي دي.
25 قرارگاه موقت نموازی پوشیده دشمن به کلی از بین رفته. 25 حلقه ماین کشف
شده. په دغه عملیات کې د وسلوالو طالبانو 25 دایمي قرارگاوی او شپېته بابا پوښل شوي سنګرونه یې تخریب شوي دي او تر څنګ یې 25 حلقې بېلابېل ډوله ماینونه کشف او شنډ شوي دي او دغه راز د قرلوغ، خلیلي، ترکمن او یو شمېر نور کلي په بشپړه توګه د طالبانو له شتون څخه پاک شوي دي. خو نوموړی د افغان ځواکونو او د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه وایي. بلخوا د کندز د دشترچي ولسوالۍ د قرلوغ، خلیلي او د ترکمنو د سیمو یو شمېر خلک وایي چې د دغه روان تصفیه عملیاتو له کبله زیات شمېر کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. د دې ولسوالۍ درې تنو اوسېدونکو حاجي خانزاده، عبدالله خان او سرورګل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د جنگ ډګر نه بس دغه د راغلی ستنه غات څه پات دي غنم د غله د هرڅ نه چیرې استه شو نه ای چیرې راوړل شو ته مشکله سه ګډه وړه بازی ده
چې د چرته د غو مرمۍ راځي مم د غزمنګ مته قولي او دوی مرمۍ راځي مم د غزمنګ مته قولي دا وز ته مې نه کوټه پاتې دا نه ویلې پاتې دا نه دغه پاتې
دولت عمران په زور خوري کار بکر نه وزیم رو رزم په کاله منی راځي او د مانه په زور ډوډۍ خوري او کاغره نه وزیم رو را مصاله د مصاله په مقابل کې منګه څه ویلې شو ورور هر یو را منی ظلم زور کوي.
د دغه ولسوالۍ خلک وایي چې د افغان ګډ ځواکونو د مالی او ځاني زیانونو په منلو سره په ډېر سختۍ سره سیمې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه تصفیه کوي خو ساتلو ته یې توجه نه کوي ځکه د عملیاتو پای ته رسېدو سره ځواکونه له تصفیه شوو سیمو وځي او سیمې بیرته د وسلوالو طالبانو لاس ته ورځي.
د کریم په نامه اوریدونکي د غزنی له مقر ولسوالۍ په خپل سیمه کې لیکلي د جنیوا کانفرنس یو ښه موقع ده چې د افغانستان د سولې اواز تر نړیوالو پورې ورسیږي. قدیر خان تکین لیکلي چې د افغانستان د سولې موضوع تر بل هر وخت مهم پړاو ته داخله شوې ده، نتیجې به یې هم هیله بخښونکې وي. عزیز الله لاروی له ننګرهار لیکلي دلته د ننګرهار په روغتون کې موږ ته بستره یا توشک نه پرېږدي، په دې ژمي کې پر یخ فرش شپه تیریږي. زموږ غږ د چارواکي واوري د خدای د رضا دپاره زموږ د حال پښتنه وکړي. دا تل غزنیوال په نام بل اوریدونکي له غزنی لیکلي طالبانو د جنگ په دوام سره د خارجي ځواکونو شتون ته بستر جوړ کړی دی. نسیم له لوګره موږ د ازري عسکر غواړو چې حکومت د غزنی په لاره کې غټې پوستې ځای پر ځای کړي چې د طالبانو د تګ راتګ لاره بنده سي. حسن قلمیار د تخار ولایت له اشکمش ولسوالۍ څخه لیکلي په دې ولسوالۍ کې د وروستیو امنیتي پیښو له کبله ملکیانو ته زیان رسیدلی دی. وکیل احمدي له کندهار خدای د سولې او قانونیت راولي او ولی ولا له کلاته لیکلي د خرواریانو په علاقه کې افغان بیسیم شبکه کار نه کوي، موږ ورسره ستونزه لرو. په خوست کې د قومونو ترمنځ د څړځایونو، دشتو، غرونو او غونډیو پر سر د داوو او لانجو په دغه لکبله په دغه ولایت کې د قانون د پلي کېدو مخنیوی سوی دی. قومي مشران او د مدني ټولنو غړي غوښتنه کوي چې افغان حکومت دې د قومي ستونزو د اساسي حل لپاره جدي اقدامات وکړي. تفصیل له نجیب الله الوخیل نه.
د خوست قومي مشران او مدني فعالان وایي قومي دعوې چې ځینې وختونه د وسلوالو نښتو او د ښکېلو خواوو د مرګ ژوبلې لامل ګرځي، له یوې خوا ورڅخه د قومونو په منځ کې ځینې خلک د شخصي ګټو د یوې وسیلې په توګه کار اخلي او بل لوري ته د سیمې استخباراتي کړۍ هم په کې لاس لري. دا چې ولې د قومونو ترمنځ دعوې او لانجې نه حلېږي، قومي مشر حاجي رسول محمد خان تڼۍ وایي اوس نه د پخوا په شان د قومونو په پرېکړو کې قاطعیت شته او نه هم پوره دولتي واکمني ټینګه ده، کنه د شخړو ته د محاکمو یا جرګې څخه په یوه حتما حل لاره پیدا کیږي.
خو به چې یو قطعي نرخي پرېکړه کړه د غلط شوشتي شوې دي. بل موضوع ده چې اصلا دلته دولت قانون د قانون حاکمیت کمزور دی، که چېرې قانون حاکمیت په څنګه ورسره قوي وای دا موضوع یا اتمن په محکمه حل کړه یا اتمن په جرګه باندې حل کړه. نو په دې اساس باندې دوام چې پیدا کوي هم الهتونه ده شایدي.
مدني فعال سلطان محمود خیرخوا په خوست کې د زونو قومي لانجو نمونه اخلي.
غربز او پلمنځي شخړې دي،
د مقبول او منګلو شخړه ده، د ورزه او ډډوالو د حیدرخلو ترمن ده، داسې نور قومونه لکانو کوچیان دي. کدی قومي شخړه ته حکومت توجه ونه کی، دغه شخړه نورم ډیریږي. د زمکو په سر، د ځنګلونو په سر، د غرونو په سر، د دشتو په سر دا مشکل واقعا زیات شوی دی. په خوا کم ووس ډیر شوی دی، حکومت توجه نه ده ورته کړی. که حکومت توجه وکړي کدی شي دغه حل لارې پیدا شي.
بلوري ته خوست والی حکم خان حبیبي د زمکو دښتو او غرونو پر سر دعوی لانجه او شخړې جدي ستونزه بولي او زیاتوي چې
زما شپېته بیا سره نو وخت په قومي جنجالونو باندې حل شوی، ولې دا موضوعات ساده هم نه دي. زه په دې ارتباط یو ځراکي تن بیا هم د مرکزي دولت مشرتابه نه کمال احترام هیله کوم چې په دې کې زموږ لاسنیوی وکړي. دا چون یو سرحدي ولایت ته او دلته یوازې استخباراتي کړیو ته او دښمن ته یوازینۍ دا لار اروپا ته ده چې د قومونو ترمنځ جنګ او جنجال ته لمن ووهي.
خوست والی یو ځل بیا د ملي یووالي حکومت له مشرتابه غوښتنه وکړه چې په یاد ولایت کې د قومي دعوو او لانجو د اساسي حل لپاره دی پریکنده اقدام وکړي.
تاسو زده رادیو ته غوښیست یو کلی زر ژغونه ډرامه په یو راپور پسې اوریدلی. د ایران دولتي تلویزیون وایي چې د ایران په لویدیځ کې د تېرې شپې او نن سهار زلزلې د زخمیانو شمیر تر 210 شوی دی. په دې پیښه کې د مړو په اړه هیڅ راپور نه دی ورکول شوی. د ایران ولسمشر حسن روحاني له زیانمنو سو کسانو سره د هر ډول مرستې سپارښتنه کړې ده. تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې چې د خبري اژانسونو په استناد برابر کړی دی.
د ایران ولسمشر حسن روحانی چارواکو ته سپارښتنه کړې چې د زلزلې له قربانیانو سره د امکان تر حده مرستې وکړي. د یکشنبه د ماښام د زلزلې شدت د ریشتر په کچه 6.3 درجه شدل سوې ده. د ایران دولتي خبری اژانس ایرنا د راپور له مخې تر دې پیښې وروسته نن سهار دوی نورې زلزلې چې یوه 5.2 درجه او بله 4.6 درجه وه هم وسوې، او د راپور له مخې 116 تر زلزلې وروسته ټکنونه هم ورسره وو. د نورو احتمالي ټکنونو له ویرې خلکو شپه له کورونو د باندې په سړې هوا کې تېره کړه. د ایران د سره صلیب د کمیټې مشر محمود محمدی نصب رسنیو ته ویلي چې په دې پیښه کې د مړو هیڅ راپور نه دی ورسېدلی. ایراني چارواکي د زلزلې ځای د ایران لویدیځ ولایت کرمانشاه کې د سرپل زهاب شارګوټه یادوي چې تر ډېره کورد میشته سیمه ده. د ایران د لویدیځ ولایت کرمانشاه ولی هوشنګ بازوند ویلي چې په دې پیښه کې 209 تنه ټپیان سوي دي چې 200 تر درملنې وروسته له روغتونونو خارج سوي دي. ویل کېږي ډېری کسان د تېښتې پر مهال ټپیان سوي دي، نه د زلزلې د ویجاړیو له کبله. په ځینو سیمو کې د همدې زلزلې له کبله د مځکې د ښویېدو راپورونه ورکړل سوي دي، خو ایراني چارواکي وایي د ژغورنې ډلې ټولو زیانمنو سیمو ته د مرستې لپاره رسېدلې دي. د ایران نیمه دولتي خبري اژانس فارس نیوز وایي د نن ورځې زلزله د ایران په شپږو نورو ولایتونو کې، دغه راز د عراق په پلازمینه بغداد او اربل کې چې د کورد سیمې مرکز دی هم احساس سوې ده. ایران د مځکې د ماتېدو پر لویو کرښو موقعیت لري چې له همدې کبله هلته د مکررو ټکانونو احتمال ډېر وي. په همدې کرمانشاه ښار کې تېر کال هم سخته زلزله وسوه چې له کبله یې 600 کسان مړه او تر 9000 ډېر ټپیان سول. په 2003 کال کې په کرمان ولایت کې د 6.6 درجې زلزله وسوه چې د بم ښار شاوخوا 1.5 کسان پکښې وژل سول او د دې تاریخي ښار ډېره برخه ویجاړه سوه.
یو کلی زر غاگونا
دیو کلی زر غاگونا ډرامه خوږو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. خوږو اوریدونکو تاسو اوریدل چې طیبه د تفتیش د ریاست ماوینه ټاکل شوی و. لوري افسر مرسال د خپل مور د طرفې په خوشحالی کې خ خواړه پخ کړی و. اوس به وورو چې د پولیسو افسرانو خپل امنیتی دنده څه ډول سرته رسولې ده.
انشاءالله ټول افسران او پولیسان خو بیرته راګرځېدلي دي، که څنګه؟
اوهو شکر، ټول صحیح او سلامت راغلي دي. وظیفه خو خطر سره شوه، که څنګه افسر محمد کریمه؟
هو بیخي ښه وه، افسران او پولیسان په خپل مقصد کې کامیاب وو.
تاسو ښه وایې. د سړک په اوږدو کې مې یو شمېر غله ونیول، خلک ډېر ترې په عذاب وو.
افسر فیض محمده، اوس به نو خلک ډاډه سفر کوي، نه باید څوک پیسې په زور اخیستی شي او نه موبایلونه.
خو افسر مرسل، زموږ او ستاسې ټکر به له غلو سره خامخا راځي، ځکه چې ځینې غله وتښتېدل.
ټکر خو پکې خامخا شته، دا امنیت راوستل هم داسې اسان کار نه دی. خو زه یوې خبرې ته ډېره خوشحاله شوم.
کومې خبرې ته؟
د ولسوالۍ د اوسنی حالت نه دی، زه خو وایم چې دا هم ډېر غنیمت دی.
افسر مرسل، په مقصد یې ونه پوهېدم. د یوې خوا په لارو کې له مسافرو نه غله مالونه اخلي، او ته بیا اوسني حالت ته خوشحاله یې؟
افسر محمد کریمه، ته ګوره، نجونې مکتبونو ته روانې دي او خلک هم په خپلو کارونو بوخت دي.
اوهو، دا خبره دې منم. ښه ده چې په دې حالت کې هم د خلکو تعلیم ته مخه ده او خپل کاروبار کوي.
ستا خبره مې ډېره خوښه شوه. یو ولس چې په داسې بدو شیبو کې ناامیده نه شي، خدای پاکې بری ته رسوي.
زه وایم چې یو ځل په دې وطن کې امن او سوله راشي، د خلکو ژوند به ډېر ښه شي، ځکه چې خلک د تعلیم او کسب و کار په خوند پوهېدلي دي.
وایم زما د زړه خبره دې وکړه. داسې ښکاري چې خلک ډېر بیداره شوي دي. و خو مې لیدل چې ځای ځای د ټاکنو پوسترونه هم لګېدلي وو.
والکانو، پاس په ونه کې موسا ګل دی. غریب خپلو اندېښنو پسې اخیستی، مرغۍ نشته چې بل د لیندۍ وار ونه کوي. ته وایې که
نو دا موسا ګل لیونی ده که سودایی؟ زړه د بدمشه د توتانو وخت خو هم نه دی، نو دا څنګه د توت ونې ته ختلی ده؟
خدای دا له عقل نه برباده لیونی به دې وایم. دا سر یې ته وایې که چې د ماشومانو غوندې په لیندیو ګزارونه کوي. ته صبر چې زه یو ځل در کوسم، بیا خپلې اندېښنې درته وایم چې زه څنګه توت ته خېژولی یم.
زړه دې بدمشه، وایم را کوس شه چې ټوله کیسه راته وکړې او له ډېرې خندا نه مې په ډوډۍ را په درد کې.
وار وکړه درغله. نږدې راغورځېدلی وم. ته وایې
لیونیه، احتیاط کوه، زړه دې بدمشه، هسې نه چې خون دې په ما شي.
هسې نه چې خون دې په ما شي. وایم ډېرې خبرې به نه کوې، دا یم راکوز. ته وایې
که اوس نو د خپل لیونتوب کیسه وکړه چې څنګه یې توت ته خېژولی وې.
د ژوند اندېښنو پسې اخیستی یم، خو دادات کړې. هغه ورځ مې دوه دانې چرګې ولیدې چې یو لښکر چرګوړي ورپسې وو او دانې ټولولې.
دا نو څه خبره ده؟ زړه دې بدمشه، خو چرګې چرګوړي هم ګېډې لري، خوراک خو به کوي.
خو همدې خبرې زه هم په چرتونو کې ډوب کړی یم. ما وې مخکې خو یو موسا ګل او یوه سنم ګله وه. اوس چې له خیره واده وکړم، بیا د بچو خاوند شم، په دې غریبه ورځ کې به څه کوم؟
لیونیه، هغه د خان د لاور خان ناظرې؟ زړه دې بدمشه، کار خو دې شته؟
لیونی خو ته چې په سمه هوښیاره خبره نه پوهېږې. له ناظرۍ نه دونه څه نه جوړېږي چې زموږ ټولو دې بس سي.
زړه دې بدمشه، ته مه خفه کېږه، نام خدای تکړه ځوان یې. د ناظرۍ تر څنګ به نور هم لاسو پښې وی او کورنۍ به ښه وساتلی شي.
اوس اګولی به څه لاسو پښې وی؟ خو همدې چورتونو توت ته خېژولی وم. تا غوندې مې ټکټر هم نه دی یاد. ته وایې ښه
یاره، وایم د ټکټر یادول دې په ما. نور وایه.
وایم په خوله دې برکت څه چې د ټکټر چل خو را وښې، داسې یې وګڼه چې ودې ګټلم.
د لاغا مورې، آ د چا خبره په دې ماښام څه شی ګنډې؟
د لاغا پلاره، ګاونډي مو یو څه رخت راوړی و، د ماشومانو جامې مې ورته وګنډلې.
دا دی، خلاصې مې کړې.
پلاره، زما مور ډېر زحمت باسي، کورس ته ځي، خیاطي کوي او د کور نور کارونه هم کوي.
د لاغا زویه، خدای دې د مور په لاسونو کې برکت واچوه هغه د چا خبره زما تنخواه خو دومره نه ده چې مور دې خیاطي ونه کړي. د کور د خرڅ پوره کول ګران دي. هغه د چا خبره روغ رنځور خو یې لا په ځای پرېږده.
دادی جامې مې خلاصې کړې.
مورې، ته او پلار مې اوس خپلې کتابچې مو را واخلې چې په کورس کې مو څه شی زده کړي دي.
ښه ده دلاغا زویه، ما خو تر شلو حساب یاد کړی، ځینې اسانه اسانه نمونه هم لیکلی شم.
چې داسې ده نو ته دې اول خپل نوم ولیکه.
ښه دادی، ورته ګوره. میم ر میم یا
د خو د مور ګډ وټ ولیکه، د خو مریم نشو، د خو مرمې دی ولیکله.
ته صبر، ته صبر چې زما خپل نوم سم ولیکم. ګوره دلاغه، قاب دائم، نون دال، الف غای.
دا خدای غلط ولیک پلالا، دا خدای قنداغه ونه لیک، دا خدای قنداغ ولیکړه.
څه شي
پلار دې ما پورې خندل، خپل یم غلط ونیک.
خخ لدې خطرناک نمونه نباتیر شو، د دې مرمه او قنداغ نه څه شي نه جوړیږي. رښتیا ما یو جمله لیکلې ده او زده کړم هم ده، هغه درته ولولم.
ویللا دلاغا زویا، ورته وګوره چې پلار دې غلط ونه وایي.
بېغمه اوسه مورې، ما نه غلطي نشي تېرېدلی.
ښه نو غوږ شه دلاغا جانه، موږ سوله غواړو. مریم، هغه د چا خبره ته ولې له ځان سره پټه پټه خاندې او خولې ته دې لاس نیولی دی؟
هسې ستا مقصد دا دی چې که موږ ته خدای لور راکړي نوم به یې سوله وي.
نه مورې، په وطن کې سوله یادوي، چې جنګ نه وي او سوله وي.
آفرین، د لاغا زوی مې ښه وایي، د جنګ دې هغه رنګ ورک شي. خو مریم، هغه د چا خبره ته هم ګل خبره وکړه، که خدای ما او تا ته لور راکړه د هغې نوم به م سوله ږدو.
اوهو، دا خو نیمه څنګه دې خواته را روانه ده؟ خدیجې، تا خو د کتابونه په تخر کې نیولې، ما ویل چې په ترکاري پسې راغلې.
ترکاری خو مې مخکې کور ته ویوړه، اوس به کورس ته لاړه شم. له معلمې زینبې سره مې لږ څه کار دی.
څه د څه شي کار دی؟
زړه مې دی چې یوه عریضه پرې ولیکم.
د څه شي عریضه پرې لیکې؟
ملنګه، ول د ځان نګار اچوي. ښه خبره چې خپل ورور راته دښمن شوی، خپل حق مې نه راکوي، په ولسوالۍ کې پرې عریضه کوم.
ګوره، ته دلته کښېنه چې په خبره سره وپوهېږو.
ته دې خبره وکړه، زه ورته غوږ یم، د سبق مې هم راباندې ناوخته کېږي.
وښځې، هغه بله ورځ ملک نواب خان سره له سردار خانه په وزر راغلی وو.
ګوره، سردار خان زما ورور دی، ما ته ښه معلوم دی، په وزر مزر باندې به نه غلطېږي. حق زموږ ورسره دی او د مرګ وارونه هم دی کوي.
ته خبرې ته غوږ شه چې زه څه درته.
بس، په دې خبره کې دویمه خبره نه ځایېږي.
ګوره، هغه ملک نواب خان ډیر ښه سړی دی، داسې خبره یې وکړه چې زما او ستا به پکې خیر وي.
ښه، څه یې ویل؟
ویل یې چې له عریضې نه تېر شی، څه یې کوئ؟
نه نه، دا نو څه د خیر خبره شوه.
ته خو لږ د مرچو له څټې راکوزه شه، په خبره ځان وپوهوه. ویل یې چې د میراث او حق خبره به د کلي مشران وګوري، نه به سیخ سوی وي نه کباب.
ښه، که د کلي مشران زما حق د سردار خان نه وانخلي بیا څه وکم؟
د کلي په مشرانو کې به مولوي صاحب هم وي، ستاسو د دیني معلمې پلار.
ګرانو اوریدونکو، تاسو واوریدل چې ملنګ له خپلې مېرمنې خدیجې سره په نرمۍ خبرې کولې. ورته یې ویل چې د میراث خبره به د کلي مشران وګوري، په دې مشرانو کې به مولوي صاحب هم وي. ساسو د سیمو مشران د دین پرانا کې د خلکو په حقونو څومره پوهیږي؟ کولیسی مشران د دین د عالمانو په مرسته د خلکو په حقونو ځانونه وپوهوي، د دوی پریکړې به د خلکو په ژوند کې کوم ګټور بدلون راولي؟ دا هم وایي چې د یو کلی زر غږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی؟ مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0906090 01 08 01 شمیره راولیږئ او خپله جایزه واخلئ.